د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني. وخت د سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې به تاسو لپاره منګه معلومات درکو چې په اسلام آباد کې کوم مارچ دی د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ باندې. په هغې اړه به تاسو ته معلومات درکو چې دغه راز کوم اپوزیشن مشران دي هغوی څه څرګندونې کړي دي او بیا حکومت هغې ته څه ځواب ویلی دی او نور هم ځینې موضوعات ستاسو پاره لرو. خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابر ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د مستعفی کېدو لپاره دوه ورځې مهلت ورکړه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ مارچ لوجې د پاکستان دښمنان خوشاله دي. امریکا په عراقي چارواکو غږ کړی چې د مظاهره چیانو جایز دي غوښتنې دي ومني. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړی دي مولانا فضل الرحمن په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه دې استعفا واخلي. کنه نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي په خپله وینا کې پر پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دي بې پله ووسي. ګنې د دوی په اړه به هم په رهبر کمیټه کې خپل فیصله کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اجتماع ته چې لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو دی مولانا صاحب په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت په 2013 زیږیز کال په جولای میاشت کې د بدترینې درغلۍ په زور راغلی دی او دوی اپوزیشن جی نور نه مني او نه یې زغمي. د ده په وینا دا حکومت به نور خپل ټغر ورونغاړي. ګنې وزیر اعظم عمران خان به په خپل کور کې گرفتار کړي. په اسلام آباد کې د سلګونو زرو خلکو د سترې غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې عمران خان د پاکستان ګورباچوف دی چې په وینا یې د هیواد اقتصاد یې په ټپه ودروه. د ده خبره کله چې د یو ملک معیشت کمزورې شي هغه ریاست بیا خپل وجود برقراره نشي ساتلی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون لوجې د پاکستان دښمنان خوشحاله دي. تېره ورځ ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان وویل زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو لچا آزادی غواړی. پیپلز پارٹی به وای چې ګراندی دا مسلم لیگ ته معلومه هم نه دا چې هغوی ولې مارچ ته ورغلی. نو زه دغه ټولو ته دا وایل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د اکتوبر په 20مه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د کراچۍ نه د آزادۍ لاریون پیل کړی و چې د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رسیدلی. اپوزیشن ګوندونو تېره ورځ وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاحکار وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې د تعلیم لپاره سلاحکار ضیاء الله بنگش وویل
کنسٹرکشن خو هر ضلع کې سٹارٹ دی اور تقریبا 700 نه پاسه پاسه سکول دی ساری کنسٹرکشن کې دی نه نو هغه باندې خو الری یو ٹینڈر ایشو وی دی هغه باندې هو کرونا سٹارٹ دی جون 2020 ٹارگیٹ ته اور کې لګي سم 74 مور کې تلی شو نه.
په قبایلي ضلعو کې وسلوالو په سوونو سکولونه په بمونو وران کړي وو چې تر دا مهال یې د بیا آبادکارۍ عمل روان دی. د دې له امله د قبایلي ضلعو سره د تعلق لرونکو په زرګونو ماشومانو زده کړې متاثره شوي وي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره فریډم نت ورک وای چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وجلې شوی خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیولې شوی. تیر ورځ مشال لیرو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر اقبال خټک وویل چې په دې لړکې د پولیسو پلټنې ډېرې ناقصه دي چې له وجې قاتلین نه سزا کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د کونړ والی عبدالستار میرزکوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان پوځیانو د کونړ ناړې ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او د افغانستان له ځواکونو سره جنگ ته تیاری نیسي. خو د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي بیګا مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ځواکونه به هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې ته نفوذ وکړي. په دیاړه تر دا محل پاکستان سنی دی ویلی. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی چې عراقی حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي. تېره ورځ په یو بیان کې پومپیو وویل چې امریکا به د عراقی حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په موخه وي. پومپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقي ولس جایزې غوښتنې ومني. هغه په ټولو خواو غږ وکړ چې تشدد رد کړي. د ده په خبره عراقي ولس د حقیقي احتساب او انصاف مستحق دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چیانو نیغ په نیغه د پوځي ساخته اوښکې بیونکي ګرنیډونو ډزې کړي چې له وجې خلک سخت ژوبل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې روسی چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسی پوځ کې برتي کوي چې په مقبوضه کرایمیا کې وجنګیږي. سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. تېر ورځ د یورپ او مرکزی آسیا لپاره د یاد سازمان ډایرکټر هیوج ویلیامسن په یو بیان کې ویلي چې د یو قابض طاقت په توګه روس هیڅ حق نه لري چې کرایمیا ته په جبري توګه سړي واستوي، ځکه چې دا په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د سازمان په خبره روس په دې لړ کې دوه خلاف ورزي کوي، ځکه چې روس د هغو کسانو پر ضد مجرمانه مقدمې جوړوي چې کوم کسان په پوست کې د بردي کېدو نه انکار کوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال لري وردل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې غړي کې بعد نور موضوعات تر څنګ واوري. د اسلام آباد په ایچ ناین او کشمیر هائی وے د جمعیت العلماء اسلام وفی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن مارچ نن هم روان دی. فضل الرحمان د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه استعفا واخلي. بلخوا بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ روان دی، نو دوی له چا ازادي اخیستل غواړي؟
ایک آزادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس سے آزادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد.
نند ملګرو ملتونو لړخه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ مانځل کیږي. فریډم نت ورک وایي په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان په خپل کار وجل شوي دي.
چې دغه 3 ژورنالیستانو چې وجل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی.
او په باختر ستوري ادبي خبرونه کې په جلال آباد کې د جوړ شوي سجدي په نوم فلم باندې هم راپور لرو. دا چې په دې فلم کې څه دي؟
ځوانانو لپاره په خاص توګه یو پیغام دی چې مطلب هغه سمې لارې ته وبولو او د حقیقي او مجازي مینې هغه توپیر هم خودلې د اکثر ځینو کې زموږ ممثلین افتخاري په کې کار کړي.
او د غراز ستاسو لپاره بل خبرونه د هم لرو، ستاسو لپاره یو بل اونیزه خبرونه هم لرو د روښانه مستقبل اونیزه خبرونه. خو راځو راپورونو ته. اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د اسلام آباد په ایچ ناین او کشمیر هائی وے د جمعیت العلماء اسلام وفی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن مارچ نن هم روان دی. د جمعیت العلماء اسلام وفی په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ ناین سیکټر کې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ ته د مولانا فضل الرحمان وینا وه چې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکوي چې له وزیر اعظم عمران خان څخه استعفا واخلي. کنه نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس د راتلونکي تګلار ټاکي. فضل الرحمان په خپل وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت د 2013 کال د جولای میاشت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او اپوزیشن یې نور نه مني او نه یې زغمي. یاد وي چې حکومتي ګوند تحریک انصاف د پاکستان الیکشن کمیشن او په اوس په یادو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د نومبر په لومړۍ نیټه د اپوزیشن ګوندونو ازادي مارچ لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی. مولانا فضل الرحمن ورته په خپل وینا کې یو وار بیا تور پورې کړ چې د 2013 کال په جولای میاشت کې شوو ټول ټاکنو کې بدترینه درغلی شوې وه. نه خو اپوزیشن د دغه ټاکنو نتیجې تسلیموي او نه په واک کې راغلی دا موجوده حکومت تسلیموي. دوی وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکوي چې استعفا دې ورکړي. ګنې په 3 ورځو بعد راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه لوز نامه پابند ندی. نوموړي په خپل وینا کې په پاکستانی ادارو غږ وکړو چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بے پلا ووسی. زمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو. موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو، خو ور سره یې بے پلا و هم قتل غواړو. کمنګ محسوس کړه چې د دې حکومت په شاده دا ادارې دي او حفاظت یې دوی کوي، نو 2 ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائمو. د ذکر دا چې د اکتوبر په 16 د حکومتي مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه ترمنځ لوزنامه شوې و چې ازادي مارچ به اسلام آباد ریډ زون ته نه داخليږي او د یاد خار په H9 سېکټر کې د اتوار بازار سره نږدې په کلاو میدان کې به پرم نه جلسه کوي. د حکومتي مذاکراتي کمیټه مشر پرویز خټک تیر ماخستن د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل د رهبر کمیټه غړو نه دا تپوس وکړي شي چې لوزنامه اصلي کول پر وخت دوی دا نه ویلي چې موږ به د ټاکل ویزاینه مخه ته نزو او نه به د قانون خلاف ورزي کوو. نن مولانا سیب وای چې 2 ورځې وروسته د هیڅ قسمه لوزنامه پابند نه یو، نو ډیر افسوس راته وشو. که اپوزیشن دینه غوندونو په ګډه سره په زرګونو خلک اسلام آباد ته راوستي او وزیر اعظم نه استعفا غواړي، نو که سبا موږ د دوی نه زیات کسان راوستل نو دوی به بخنه وغواړي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن غوندونو حکومت په ضد لاریون چې د اکتوبر په 1 نیټه شپې ناوخته اسلام آباد ته راورسېدو، پرون د جمعې منځ وروسته یې د ولسی غونډې پیلولو سره احتجاج په رسمي توګه شروع کړو. غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو وویل عمران خان چې وعده به یې کوله چې 2-1 پاکستان به جوړوي، نو اوس د هغې معاشي پالیسیانې دا دي چې اولس ته تکلیف رسوي او مالدارو ته اسانتیاوې ورکوي. په اولس یې د ټیکسونو شره دومره زیاته کړه چې ورته ژوند تېرول مشکل شوی دی او دا هر څه ځکه کوي چې نوموړی د اولس په رایو نه بلکې د ووټونو په غلا کولو واک ته رسېدلی دی. تر دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف مارچ ته خپله وینا کې وویل په نوي پاکستان کې د اولس ژوند له کړاوونو سره مخ دی. لز د کوونکو څخه وظیفې واخستل شوې، کاروبارونه ختم کړل شو، مزدوران بیکاره کړل شو، د دوکاندارانو دوکانونه بند کړل شول، د پنګوالو پنګې ختم کړې شوې او ډاکټران او نرسان هم په احتجاج دي. ازادي مارچ ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي وینا وه دا اجتماع ایوازي د ملایانو نه ده. په دې کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ګڼ نور ګوندونه شمولیت لري او په دومره زیات شمیر کې د خلکو را جمع کېدونه په ډاګه شوه چې دوی د حکومت خاتمه او نوې انتخابات غواړي.
مشال اډیو ته وګستی او اوس رازو تاسو ته بل راپور اهم وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت او عمران خان د اپوزیشن دغه څرګندونو ته څنګه ګوري. خو بیا هم زه تاسو ته یم چې په شروع کې ځینې تکنیکی ستونزه وه، د هغې له وجې دغه خبرونه تاسو په سمه توګه ونه اورېده. خو اوس رازو دي ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو دا غوښتنه په کلک حرارت کړي چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ ورځې په مناسبت هلته یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودی کړي، خو په خبره یې چې په درغلیو تورونو سیاستوالو سره به نرمي ونه شي. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران سیاسي یتیمانان بللي او ویلي دي چې په دې احتجاج د پاکستان دښمنان خوشحاليږي.
ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے.
په اسلام آباد کې یو د ازادۍ مارچ روان دی. پښتنه دادا چې هغوی له چا ازادي غواړي؟ زه غواړم چې د پاکستان رسنۍ له دغو خلکو وپوښتي چې تاسو له چا ازادي غواړئ. پیپلز پارٹی به وای چې ګرانی ده. مسلم لیگ ته معلومه هم نه ده چې هغوی ولې مارچ ته ورغلي. نو زه دغه ټولو ته دا ویل غواړم چې د فضل الرحمن په مارچ د پاکستان دښمنان خوشاله دي.
جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرحمن کی مارچ سے.
د جمعې په ورځ د ګلګت بلتستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت هلته یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه بیا په کلکه رد کړه چې ګواکې له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې اپوزیشن ګوندونه څومره وخت اهم په اسلام آباد کې احتجاج کوي ودی کړی
جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بے شک بیٹھے
سمرا چستا سخو خوی ہمرا بے شک کی نہیں ڈوڑے بہم در ولی گو خود تاسو تدایا و خبر کوم چې تاسو تبا انارو کله هم ملام نشي اپوزیشن ګوندونه زکه ټول راغون شوی دي چې د دوی د درغلیو کیسونه موږ ته مخې ته راغلي دي
کې ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں
عمران خان تور پر کړ چې د اپوزیشن ګوندونو د دې ناستي هدف یوازې دا دی چې حکومت په مالی درغلیو کې لا تورنو سیاستوالانو سره نرمي وکړي خو د په خبره دا تمې به یې کله هم پوره نشي او نه ورته حکومت د قانون لمنګولو د خلاصون لار یا ان آر او ورکړي خو اپوزیشن ګوندونو په وار وار ویلي دي چې دوی هیڅ کله ان آر او نه غواړي بلکې دوی دا هم ویلي چې پر دوی کې سونه په عدالتونو کې روان دي او حکومت په وار وار ویلي چې عدالتونه د دوی له اثر آزاد دي د جمعیت الاسلام موفی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ د اکتوبر پر 28 له کراچۍ پیل شو د اکتوبر د 1.5 تر ماسخوتنه د هیواد له څلور وړو صوبو د زرګونو خلکو په ملاتړ اسلام آباد ته ورسید پرون د نومبر پر لومړۍ نیټه د مولانا فضل الرحمن په ګډون د اکثر اپوزیشن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې د مارچ ګډونوالو ته ویناوی وکړي او غوښتنه وکړه چې وزیر اعظم عمران خان د خپل څوکۍ استعفا ورکړي او د پوز له مداخلې پرته دی بیا انتخابات وشي مشاله دوی ته وګستی تاسو د راپور واوریدو او اوس هم دغه موضوع کې پاتې کیږو زمګ بل خبريال غلام غوس په اسلام آباد کې د زنو د مارچ ګډونوالو سره خبرې کړې دي نور از چې هغه چوي
الحمدللہ مونگا رغلی دی بانونا او بانونا الحمدللہ مونگا ہر ځان سره وڑی دی ایسا قسم مونگ تا دا خوری نشتا چو دا مونگ تا دا خورک تاخیر راشی یا دی بلشی تاخیر راشی بیا با دالتا دور تاموی چی سمن رسا داغا سلیٹیڈ وزیراعظم عمران خان چی استفا نہیں کردی دور رسا مونگا خپل واپسی که دغتا مونگا تیار نیو
تاسو سو آئے تاسو دا کم زین راگ دیئے
مونږ د صوابه ټوپې نه راغلی یو مونږ د قائدی شاری ته تیار یو چې مونږ د څه قائد وینم مونږ بالکل تیار یو مونږ ځان سره سامان راوړل دي خو بالکل پاخه راغلی یو دا دوا ورځې مولت چې کم دی کچرته دا حکومت دی کې لغون دی احساس نه دلدا پکار دی چې دا غي د دوا ورځې مولت نه مخکې مخکې چې کم دی ډیر ځین والی زګه چې د مخکې وی کچرته چا زما خلاف لغون خلک راغون شل نو زه به استعفا ورکوم دا خو په لګونو خلک ته لا خلک عمر روان دي دا د پاکستان ټول آواز
دے جی کی مون سره په اسلام آباد کی مشتا یو خبریال او کارپو ډاکټر اشرف علی هم موجود دی د سره هم خبریا طریقو ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واوریدو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کوم خبریا تری وکړي نو اوس بس کی
یقینا نن چې کوم غن عدالت کې په خبر موړ کې راغونډه شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډیر لوی سټنټ مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستې دي او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکه وکړه په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ کې
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی وقت لارشی یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټه ده د مذاکراتو د لارې هم څه خبرې اترې ویني چې وبشي
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب طرف ډیر کم وخت هغه ورک دوه ورځې چې دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خدا ده چې د رهبر کمیټه او د مذاکراتي کمیټه ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګي سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسی
تاسو اوریدل د یو کار په خبري او همدغه راز په اسلام آباد کې د کم د مارچ ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ چې کم د اپوزیشن مارچ ته دغه د زنو ګډونوالو خبري تاسو اوریدي د سره زمګ خبريال غلام غوس خبري کړې وي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی چې په خبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی دی د درخواست ورکول کی وای د خبر پختونخوا د حکومت له اړخه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس په نامه قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خبر پختونخوا په سملې کې د اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملی نشي، خو حکومت وایي دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخې به یې له چا سره بې انصافي نه کیږي. تفصیل د بریوال کاکړ په دې راپور کې.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلی او اوریدنه به یې د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه ویل چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ارډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا ارډیننس چې دی دا د پاکستان په آئین کې موجود چې کوم بنیادي حقوق دي هغې سره تصادم کې دی، لہذا دا د منلو وړ نه دی، ځکه چې آئین کې لیکلي دي چې کوم قانون چې آئین کې موجودو بنیادي حقوقو سره په ټکره کې وي یا هغې نه سرغړونه کوي هغې مخالف وي نو هغه قانون چې دی هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وای د قانون امنیتی ادارو ته د لارې هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور های کورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملی کېده رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوی درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه سوی ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوریت ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی. که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي تاسو په خپل انداز وکړئ چې دغه مقصد بسی او آیا چې د عوامو د خیر لپاره یو کار کیږي نو هغه دور پغلاو لیکي اسمبلی د څه لپاره.
د جمعیت علما اسلام فیډلې مخکش مولانا ګل نصیب وویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکنه کوم قانون سازي چې دا د آئین لاندې شوی ده هغه کې امنیتي ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل ده او اوس به خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي نو دا خو د جبر کار دی او جبر خو قانون نه وي هغه خو اختیار نه لري هغه خو جبر لري، لهذا دا څه کمی نشته چې د هغې لپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی وو او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو ارډیننس للارې ټولې صوبې ته وغځاوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستري ګټه پورته کړئ.
مشال رډیو ته وګستئ. نن د ملګرو ملتونو لړخه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه ورکولو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نت ورک پر دې موقع په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 30 خبریالان پر خپل کار وژل شوي. په راپور کې راغلي چې په دوی کې 9 خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي. راپور دا هم ویلي چې د وژل شو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار بوروال کاکړ د فریډم نت ورک له مشر اقبال خټک سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې د خیبر پښتونخوا د چې د خبریالانو د وژونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي. نو هغه وایي
یو خدا چې تحقیق د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی شي چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزی سره دغه کیسونه ختموي نه. سدا دوه غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل دریم خبره پکې چې کوم وخت راغلی ده چې دغه درې دېش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخته چې نور مشکلات چې کوم وکتل هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قربانان دي وسې نه رسي او چې کم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجلی دي هغه ډېر مضبوط دي او هغه ډېر وسایل لري او ډېر تعلق ول خلک دي.
میډیا ادارې خو ډېر پیسې لري ډېر وسایل لري د ملک تر ټولو ښه وکیلان نیولای سي. هغوی په اړه تاسو وایئ دا څومره بې غوري ده یا څومره کمزوري ده یا ویرې ده څه وجه ده؟
همدغه خبره موږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده او باید چې درې موږ ورته وایو تری پیس یو دا چې پریمشن بل دا چې پریونشن دریم دا چې پروسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کم ګامونه پورته کول دي دا خو بنیادي تور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپله باید چې پورته کړي. نو اوله زمواري خو د میډیا ادارې او د ژورنالیستانو خپله جوړیږي چاغي د خپل سیفټي پروتوکول ولري او د هر چا ذمہواری او برابر چې وی چې پسوک ژورنالیست کار کوي او سبا په سم مشکل پیښ شي نو دغه والی سره به چې څه کارونه کول دي هغه کس به ذمہواری. لیکن بد ستنه په پاکستان کې د شانتي میډیا پروتوکول نشته دي. لیکن موږ اوس کې دي د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده هغه سره موږ یو اشتراک دغه په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره مالکانو سره چې دې ناست یو او یو میټینګ مو شوی دی دویم چې دې په دې روانه څو ورځو کې بیا به کیږي چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې بیا چې دې خپل میډیا پروتوکول ولري سیفټي پروتوکول ولري چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څه بنیادی ازي موارد چې پوره کوي او څه بنیادی ازي موارد د مالک لړخه یا د میډیا د ادارې لړخه باید چې پورته شي او بیا اخره کې که څه خدای دې نه کې څوک ژورنالیست دې وژل کیږي یا هغه گزار کیږي بیا چې دې د حکومت ازي موارد ازي چې هغه د قانون د لارې د خلکو مخنیوي کوي او خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا درې پیس چې پاکستان کې نی نو بیا به ډیره ګرانه شي چې ژورنالیستان د محفوظه پاتې شي او که څنګه ژورنالیستان محفوظه نه پاتې کیږي نو بیا به ډیره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کول دي هغه ته ډیر زیات نقصان ورسي او دا بشري حق به ډیر زیات کمزور شي.
دا په پاکستان کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک چې زموږ همکار بوروال کاکړ ور سره پر دې خبرې کړې وی چې په پاکستان کې کم خبریالان وجل شوی نو د هغوی قاتلان ولې تر دې دمه نه دي نیول شوی. او اوس هم رزو ستاسو ته خبرونه وړاندې کوو خپل کې ودم اخلو.
ایکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشكال یا بڼې لري
رادیکال ټیرریزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي. دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
لسنی مې بچی شوی او مجید بابر هم ستوري ترغلی نو راځي چې له غوډه خبرو لنډیز ورو.
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر کې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته چې د اپوزیشن ګوندونو یې ملاتړ دي، مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د آزادۍ لاریون لوجې د پاکستان دښمنان خوشاله دي. تېره ورځ ګلګت بلتستان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان دا خبره وکړه. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاکار وایي چې په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څو د پاسه وو څو سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي اداره فریډم نت ورک وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یې یو قاتل هم نه دی نیول شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال پرون مشال لیلی ته وویل چې د پاکستان پوځیانو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او د افغانستان له ځواکونو سره جنگ ته تیاری نیسي. تر دا مهال پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لکتر لگا 2.5 کسان وجلی شوی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای چې روسی چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخافه روسی پوس کې برتی کوي چې په مقبوضه کرایمیا کې وجنګیږي. سازمان وای دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه بڼه ده.
مشال لډو تا وګستي مجد بابر تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دیني مې کې دوا ونې زی خبرونه لرو د باختر ستوري او روخانه مستقبل. تر هر سمخ کې راځو روخانه مستقبل ونې زی خبرونه ته دغه خبرونه چې تاسو یې منور شاهره ونې وړاندې کوي دا ور پکې د تعلیم موضوع راخصل شوی. راځي چې په ګډه توغ شو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. که څه هم په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په وروسته پاتو سیمو کې د تعلیم د نشټوالي مسله وخت په وخت مخې ته راځي، خو د نوي دور انفارمیشن ټکنالوژي او انټرنیټ ځوانانو ته د اعلی تعلیم ډېرې زیاتې بیلابیلې لارې خلاصې کړې دي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه چې د نور نړۍ د ځوانانو لپاره د تعلیم کومې موقع ورکوي، پښتانه ځوانان هم اوس له هغه پوره پوره ګټه پورته کوي او په خپل سیمو کې کوم نیمګړتیا لري د خپل مهنت او کوششونو په ترڅ کې اوس د نړۍ په اعلی تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه پوره کوي. په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه د جرمني د وړیا زده کړو دغه ډول یو پروګرام ډی ایډ حال درکو چې ځوانان یې د انټرنیټ د لارې په daad.de لټولې شي. دا پانا په جرمن ژبه ده خو د انګلیش سہولت هم لري. د ډی ایډ سکالرشپ لارې جرمني ته د اعلی تعلیم لپاره ورغلي یو ځوان سره مو خبرې کړي.
جی زما اویس نوم دی او ز د مردان سیمې سره تعلق ساتم خیبر پختونخوا کې، او دلته کې زوس په جرمنی کې په پساو یونیورسيټي کې په پبلک پالیسی ګډ ګورننس کې د ماستر زکر الله سکو. ما د پېښور په پوهنتون نه سبق ویل دي او د جرنالیزم ډیګری ما ماستر کړو په جرنالیزم کې په 2013 کې، او دا هغه نه پس بیا ما سلور کاله د بی بی سی نیوز سره په اسلام آباد کې کار کړو انګلیش سیکشن سره.
او اس احمد د دې سکالرشپ یا وظیفه په اړه وایي.
څنګه چې د امریکای لپاره فل برایت دی په دویم نمبر دا یو پرستیجیس سکالرشپ دی ډی ای ډی باندې دی. دا یو ایکسچینج پروګرام دی او په دې کې د جرمن ګورنمنت چې کوم دی هغه د ترکیه افته ملکونو خلق راولی دا پاکستان هم دی افغانستان هم دی نو هر کال د پاکستان نه یو کس یا دو کسان پدې کې دغه سلیکشن کیږي پدې پروګرام کې او هغه بیا دلته کې دوه نیم کال شپږ میاشتې جرمن زده کوي او دغه نه پس بیا دغه پروګرام شروع کیږي ریسرچ شروع کیږي نو دا هر کال په مئی جون کې شروع کیږي دغه سلیکشن خلک هلته نه اپلای غانې کوي ما هم دغه شان اپلای کړی و او بیا تقریبا پنځه شپږ میاشتې دی په پروسس کې لګي دلته کې د یونیورسيټي او خپل کمیټي او بیا د ډاډ یو بل کمیټي نو کله چې هغه دواړه اګری شي او دواړه سلیکشن وکړي نو دا غي نه پس بیا غي کسان فائنل کوي او دلته کې راولي شپږ میاشتې پس
او اس احمد ویل د تیر کال په داخله کې د او بل ملګری دواړه د پیښور په هنتون منتخب شوې دي نو موړې د دې وظیفې تر لاسه کولو لپاره د طریقې کار په حق لوي
د دې خو انلاین یو دغه دی فارم دی په ایم پی پی جی باندې هغه ایم پی پی جی جی موږ ورکو په ویب سایت کې نظر شي او په هغه کې بیا ریکوایرمنټس دا دي چې اول خو د انګلیش زده کړه دا غي د پر ډیر لازمی ده ځکه چې جرمني ته څوک راځي نو یا خو هغه په جرمن کې زده کړه کولا سکتی یا په انګلیش کې نو زموږ زیات خلک چې هغه انګلیش زده کوي ځکه چې هغه کې بیا هغه ساينټیفیک لانګویج یې هم تلګا ثاني نو انګلیش کې آیلټس یو ټیسټ دی هغه ورکول یو په کې کم اس کم 6 بند یا 6.5 بند چې دی نو هغه چې د یو سټوډنټ په کار دی هغه د پر ریکوایرمنټس دی
او اس احمد وای په دې سکالرشپ کې د اعلی تعلیم تر لاسه کولو لپاره یو مضمون یا خط لیکل وی او دغه په داخله کې مهم رول لوبوي
یو موټیویشن لیټر لیکلی په کم کې چې یو سټوډنټ خپل یو پرپس خي چې د جرمني ته زم نو زه ولې زم زه په پاکستان کې ولې دا ریسرچ نه کوم زه په امریکا کې ولې نه کوم یا په بل کنټری کې نو هغه کې بخپل یو لوجیک پاور کې چې د جرمني ته ولې زم ما ولې سلیکشن کړل د جرمني نو هغه موټیویشن لیټر ټول دا غینه ته ویږي بل دا غ چې کوم ایکسپیرینس ته هغه سره لینک کړي دا غ چې کوم پرستانه هغه کوم سبقونه زده کړي کړي په پاکستان کې هغه سره لینک کړي چې زه ولې دا پبلک پالیسی یا ګډ ګورننس کې ریسرچ کول غواړم نو هغه موټیویشن لیټر چې دی د سلیکشن لپاره زیات اهمیت هغه لري او دا غینه علاوه خ ګریډ هم پکار دي چې په بیچلر کې یا په ماستر کې د مخکې نه لري او ایکسپیرینس هم کړی چې اینو هغه بیا ډیر زیات کاونټ کې کدرې سلور کال یو کس انته کې په یو اداره کې کار کړی
د اویس احمد په وینا د جرمنی په ډاډ اسکالرشپ کې د پښتونخوا او قبایلی سیمو جنکې د نشټ برابر دي نو ځکه جرمن د روستپاتې سیمو جنکوز د کونکو ته ډیره ترجیح ورکوي په دې پښتنه چې د انګریزي ژبې پاس کول او سند غواړي او په انګریزي کې تعلیم ورکوي نو د جرمن ژبې زده کول لازمی دي نو موړې وای
او جی که انګلیش اغي زده کړی نو هم بدلته کې د جرمن کورس ته دا مست دی لپاره ځکه چې بعضی کسان داسې چې ریټ انګلیش ورزي خو بیا دلته کې سزاینو کې کم پبلک ډیلینګ چې کیږي یا مارکیټ ته یو کس لړ شي نو هغه ته دا بیسک لینګویج چې هغه ډېر زیات اهم دی ځکه چې په جرمني کې خلک غواړي چې د انګلیش په ځای باندې په جرمن کې تاسو سره کنورسیشن وکړي نو په یونیورسيټي کې خلکو ته ورزي انګلیش خو په بار کم ځای کې چې زموږ مارکیټ ته لړ شو یا دکان ته لړ شو تلته سودا اخلو نو هغه کې بیا ډېر ضروری دی چې یو کس په بنیادی جرمن لینګویج باندې پوهیږي او دا ریور ته پتی نو دا ری د وټی نه لغ شپږ میاشتې کورس دی او بل غټه خبره پکې دام ده چې کله زموږ ډیگری کمپلیټ شین اوس د امریکای سکالرشپ د فول برایټ هغه کې دا بوند دی چې یو کس به بل ساين کوي چې نه پس هغه پاکستان ته لازمی دي چې کله ډیگری کمپلیټ شي زموږ په پروګرام کې دا دی چې پاکستان ته هم تل شي او کتا سره دلته کې خپ اپورتونټیز ملایويږي په جرمني کې یا په یورپ کې نو دلته هم پاتې کیږي
او اس احمد وای پښتانه ډیر قابلیت او ذہانت لري چې لوج ورته په جرمني کې خلک ډیر په درنستر ګوري
په دې باندې زه فخر کوم چې دا اوس مونږ په 2017 کې ماته ستوي چې مونږ دوه پښتانه د پاکستان نه دوه کسان سلیکټ کړي او هغه دواړه مونږ پښتانه یو او دا غي نه مخکې چې کوم دوه کسان سلیکټ شوي نو هغه کې هم یو د وزیرستان کس دی او یو د کراچۍ دی نو پښتون په هر کال کې تقریبا ریپرزنټیشن یې دلته کې نو دلته کې په یونیورسيټو کې کتاب څنګه تاسو کې چې زما پښتون مرګر دی یا څوک تاسو کې چې پاکستان کې د کمې سینې سره تاسو تعلق ته او یو سړی ورته وی چې د پیښور سره زما تعلق دی یا د خیبر پښتونخوا سره نو هغه ته فرست امپریشن دار ازي چې دا سړی ډېر زیات قابل چې دغه سیمه نه تعلق ساتي نو دې به قابل ځکه چې دلته کې زموږ د پښتنو ګرېډ زموږ ډېر ښه راځي دا غي ریپورټیشن هم ډېر ښه جوړ شوی دی ډېر پوزېټیو انرژي جوړ شوی دی او دلته چې راشي نو فوکس شي په سټډي باندې چونکې هلته کې ډېر زیات زموږ مسئلې دي او نو دلته هغه سیز نه وي نو بیا زموږ د پښتنو هغه ټیلنټ چې دا ښکاره کېږي دا کریټیویټي چې دا ښکاره کېږي نو زموږ پښتانه دلته په قابلیت باندې پیژندل کېږي په هر ځای کې چې لړ شي
اویس احمد زیاته کړه په ڈی ایڈ اسکالرشپ یا وظیفه کې د یو زده کوونکي ټول مالی ضرورتونه په پراخه توګه پوره کیږي نو موله هم په دغه اسکالرشپ د محل جرمنی کې زده کړې کوي په دې حق لنور معلومات هم درکو خو د یو لنډه د بینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ د جرمن حکومت لخوا د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو معلومات درکو دا وظیفې څنګه ترلاسه کیږي او پکې ځوانانو ته کوم سہولتونه ورکول کیږي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
په ډاډ نومې د سکالرشپ جرمنی ته تللی د پیښور له یو ځوان سلمان خان سره مهم خبرې کړي نو موړي د ځان په حق له اویل
اسلامي کالج کې ما اف او کا بیا پیښور یونیورسيټي ترالوم ما ایم ایس ډپارټمنټ نا ماستر اف پبلک اډمنستریشن کو په 2009 او 2011 کې او اوس کرنټلی ز ماستر کوما یعنی زمونږ د پاکستان چې موږ ورته ایم ایس وایو دلته ورته دی ماستر وی دا حکومت په پبلک پالیسی او په ګډ ګورننس کې چې کله ما ماستر وکړو نو زه په عمره کال باندې چې کم کال باندې زه فارغ شوم چې ما ته لیکچرشپ آفر شوم په خپل ډپارټمنټ کې نو هغه ما کنټینیو کوم زه ایجوکیشن سره ډیر انټرست پاتې شوم بیا دا چې دوه درې کال وشو بیا ما ټیچینګ کنټینیو کوم نو ما ویل چې زه لږ فردر سټډی وکم نور سکل امپروو کوم نو بیا ما ڈی اے اے ڈی ورته وای دا جرمن ګورنمنټ سکالرشپ ته دلما په فرست ټایم اپلای وکړ الحمدلله الله تعالی په ما دا فضل وکړ چې دې کې سلیکټ
سلمان خان وای د ماستر پروګرام لپاره د عمر هم خاص حد ټاکل شوی چې له هغه اوخت کسانو د انتخاب امکان کمیږي
کتا سو ګورینو هر څه چې کتا سو جاب ته اپلای کوي کتا سو ایجوکیشن ته کتا سو سشي ته اپلای کوي مدا ایج فیکٹر عمر پکې چې ډېر غټ مسله لري نو اوس هغه پکې اول نه لیکل کړی دي چې 15 کال مخکې چې کم چا بیچلر کړی پاکستان چې کم ماستر دی هغه چا کړی وی نو هغه دی الیجیبل دی نو کښ پکا له چا شوی نو هغه الیجیبل نه نو دا 15 کال دی تاسو ته ریلکسیشن درکړي چې را دې کې تاسو چې دې د دوران تاسو اپلای کولای شئ او کښ پګو کال تاسو ګې پراغلی ایجوکیشن منځ کې نو بیا تاسو نه شي کولای به تاسو بل سکالرشپ ته اپلای کوئ د دې خو پروګرام دا دی چې یوازې یو دا سکالرشپ نه دا ڈی اے اے ڈی سکالرشپ ته خودی کې د دې نور کټګوریز دي یعنی تاسو سوشل ساينس کې اپلای کولای شئ تاسو نور دغه کې زما په خیال یو په بزنس اډمنستریشن کې دې سکالرشپ نشته او په انجینرینګ کې او نور په ډېر سینو سکالرشپ انتروپولوژي سوشیالوژي سوشل ورک چې څومره سبجیکټس دي پبلک اډمنستریشن شو نو ډېرو کې دې دغه شته او د هر چا د پاره دې بیل کرایټیریا جوړ کړی دي چې په هغه باندې دې سلیکشن کوي
نو موړ وای یو تان چې په پاکستان کې یو ډیګری وکړي او نوکری یې نوی ترلاسه کړي نو نور کوم تربیتی پروګرامونه یا انټرنشپ ته کوي خو هڅه دې نه کینی
زه هو بجی اول ورو منه خبر اور ادا کوم چې تاسو بخپل ایجوکیشن کې او بخپل جاب مارکیټ ایکسپیرینس کې اړوګې پراولای نه چې تاسو یو کال فارغ پاتې شوی نو غدي ته ډیر بدلږي چې دا یو کال لکه کار کولو یعنی مونږه خلک په کور نه سی نو مونږه انټرنشپ کوو نه چرتا جاب لدا سی اخو دی خو جاب مونږه وای چې مونږه ډیگری واغسته نو چې مونږ ډیر ښه جاب ملو شي د دې دوران مونږه ډیر اپورتونټیز مس شي
سلمان خان وای د پرمختللي هوادونو په سیر په جرمنی کې تعلیمی نظام ډیر جدید دی او د پاکستان لاغه سره ډیر فرق لري چې ورته از د کونکي باید تیار وسی
چې هغه مونږه څنګه تعلیم حاصلو یعنی موږ کلاس ته لاړ شو او ما و ټیچر سره تخی او ما یاد کو پیپر کې ما غره شي د دې دلته دا شي نه د دې دلته تا دومره مجبور کی چې کم از کم د ورځې ته 5-6 غنټې به ته سټډي کې یعنی نور خلک لګي 10-12 غنټې سټډي کوي او هغه ګوري هغه بیا په هر یو سبجیکټ باندې هغه کې دن ریسرچ کوي چې هغه یو عام سبجیکټ دی او هغه تاسو ته دې دومره اپورتونټیز هغه کې درکې چې هغه تا ته اغه کې به ته په خپل سره پیدا کې تاسو اول درته وخی چې دا دنیا دا دې سبجیکټ کې دا سی دي دا خبرې دي پکې
او هغه نه پس بیا دي تاسو ته یو فری هند درکې چې هغه کې بتا سو هر څه بیا پخپله پیدا کوي پخپله کوي نو دا یو ډیر غټ معاملہ ما ته پکې ښکاری زموږ ایجوکیشن سیستم د پښتنو د پاکستان او د دې چې دا
سلمان خان له پیښور پوهنتون زده کړې کړي او دا مهال په جرمني کې د ډاډ نومې وظیفې یا سکالرشپ په وسیله وړیا اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وای هر ځوان کولای شي چې په خپل مهنت ځان ته د اعلی تعلیم لارې خلاصې کړي. او هم په دې ځای د دیونه روخانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل قربا منور شاته اجازه ورکي. خاد او آباد شي. روزونکو مشال لري ته وګورئ چې تاسو روخانه مستقبل اونې خبرونه واردا اوس هم لجمنه سره سم واره رسیدلې د بلې اونې خبرونه باختر استوري د ادبي او کلتوري خبرونه تاسو لپاره هر اونې باز محمد به چمتو کوي راځي چې په ګډه وګورئ شو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان په لوی پکتیا کې د پښتني اناناتو په قوانینو کې د مچلغي په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل سره د هغه د خبرو شو کتابونو په تناظر کې د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخر کې به په جلال آباد کې د سجده په نوم د نوي جوړ شوی فلم د ننداري په اړه هم ریپورت ولرو. نوړي ریپورت ترازو د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې مو په لوی پکتیا کې د پښتني اناناتو د سلو نرخونو او رواجونو په اړه رپورټونه لرل. دا ځل په لوی پکتیا کې د مچلغي په اړه د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل دا رپورت چمتو کړی دی.
د لوی پکتیا په نر خبري واچ کې مچلغه یا برمته هم ځانګړی ځای لري. جرګمار، مرکچیان او مسلحین عموما د قضیه یا دعویل دواړو غاړو په څو حالاتونو کې د برمته یا مچلغي غوښتنه کوي. قومي مشر او جرګمار رسول محمد خان تنهی د مچلغي چې د لوی پکتیا خلک برمته یا ګروي بولي په اړه وایي:
برمته یا مچلغه ازن خلک ته ګروي ته وي. کله چې د دوه کورنیو دوه نفرو یا د دوه قومونو یا د دوه کلیو ترمنځ کومه ستونزه وي او ستونزه په داسې شکل کې چاته تاوتریخوالی چې تیږې نه په سوال نښته کېږي، بیا منځګړی څوک چې ورته راځي د دوی د اوربند دپاره یو څه اندازه پیسې یا مال هر څه چې وي دوی په توافق هغه د دواړو جانب نه اخلي تر څو پورې ستاسو قضیه حل شوې نه وي هغه پورې به تاسو اوربند وي جنګ دوا په منځ کې نه وي. یا دا داسې وشي چې دعوې په جریان کې دوا ورته په جریان کې چوي چې کله دوی واک شاید ترلاسه کړي جرګه بیا هم د دوی نه برمته اخلي چې که موږ دا واک کله وویلو دواړه جانب ایمانه دې نه به سرغړونه نه کوي که بیا سرغړونه وکړه دا برمته به تاسو له طرفه تللی وي. نیمه به د مقابل جانب وي نیمه به د جرګې وي. دا غل دا د من لري لکه ضمانت چې کسي
دا چې په جرګه او مرکه یا یو دعوه کې د برمته ګروي یا مچلغي اهمیت څه کې دی په اړه قومي مشر او نرخي حاجی محمد علي زدران وایي:
ځن خلک نقد پیسې مالی امکانات نه، ځن خلک به د موټر وسایت او د نور شي نه، ځن خلک ټوپک یا مزکا یا بل جایداد هغه به برنته کېږي. کله چې جوړ جړای وشه دوی به برنته بیرته واپس امانت په ډول ورکړي.
قومي مشر شاخان ګربزوی د یاد ولسوالۍ دوه قومونو بورخیلو او نصرالدین په خپلو کې د ځمکې پر سر لاعتو کلونو دعوه ده.
دا داوی څوزلی د وسلوالو جګړو لامل شوی، خو له هغه وخته چې مراکشیانو یا مسلحینو د دواړو جانبو څخه سل سلکه افغانۍ برمته یا مچلغه واخیسته، نو له جګړې د طرفینو لاسونه وتړل شول.
ګوربز دوی کومې ډېر جنګ وشو او ته کله کم جوت په دا تېر شول چې یغې لارې نه یو نصرالدین کوم دی بلې بورې خېلې دا ته میشته کمیستون روغو په مابین کې سل سلکه افغانۍ وکشش ولې اس په ګډه سره ګرځي نه جنگ شته نه غشته که چېرته میږو ترې وکړو مجینه پیسې لوړ دي که نصرالدین کوم وکړو یغنه پیسې لوړ شوي دي.
دینی عالم مفتی حبیب الرحمن خوستی وایي د دې لپاره چې د مسلحینو او مرکچیانو خبره درنه شي، نو د مرکچیانو لخوا له دواړو خواوو په برمته اخیستلو کې کوم دیني ممانعت نشته. دی زیاتوي د برمتي اندازه نه ده معلومه، لویو موضوعاتو کې برمته ډیروي او په وړو کې لږه.
خیر بنیاد باندې کولای شي چې برمتا سره کیږي تر څو چې بیا غا مسلحین دې مان کې خبرو وکي اې دې خبرې وا درنا شي او قانوني حیثیت پیدا کی هغه دې مرکزونو پیسہ په پیسہ لا وګڼي هغه خبرې ته دې غوښ دي خبره دې کا حکومت نه ده دایو سنی حکومت ده تقریبا اې دې په خاطر باندې چې خبره مضبوطه شي بیا کولای شي چې برمتا دې سره کیږي دا خبره دې منلو په خاطر باندې دې راتینو خولې او تعداد نه ده معلوم چې یا لاس یا شل یا سل دا دې موضوع پورې تعلق لري کوم موضوع غاټه او برمته غاټه خولې کې موضوع وړاو برمته وړاو خولې تنه
که څه هم قرار قرار په لوی پکتیا کې جزایی مسایل ته د عدلی او قضایی ادارو لاسرسي ډیریږي، خود قومونو کلیو او کورونو په منځ کې ډیری حقوقي داوی او لانجې اوس هم د جرګمارو مرکچیانو نرخیانو او یاد مسلحینو په واسطه حلیږي. حکومت هم د دا ډول مسلو حل نرخ او رواج ته راجی کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار لوالي شاه محمود میخیل نه د هغه د خبرو شو کتابونو په تناظر کې د مرکی لومړی برخه اوریدلې وی. نوموړي د معمارانو په نوم هم یو کتاب خپور کړي او هغه سیری په کې ماری پکړي چې په تیرو حکومتونو کې ولستخه خدمت کړي وو. د مرکی په وروستۍ برخه کې بل نوموړي سره د همدی کتاب په اړه خبرې ولرو. تاسو یو بل کتاب ولیکه د وطن معماران، اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوژه غسته ده چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره دا کار وکولای شي.
نو دا سوژه خو بعضی وخت کې د ډیر ورکوټوالي نه د وطن سره مینه او پنځم سم کوم زما یادیږي چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته ما پلار د خدای وخت یا په خپل یو استاد او عالم او دولت کې ډیر وخت کار کړی وو. دا د پخوانی پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغه تقوا درلودله پاکي درلودله خدمت یې کړو دی وطن ته دا هغه قصې بیا را تکولې په هغه وخت کې او دا چې زه مختلفو ولایتو کې اوسېدلم نو دغه معلومات ما سره وو. نو د وطن معماران په ماغه سوجه باندې جوړ شو. اوس هم همدا چې تاریخ به ته په خپل لیکې نور هم ستا باره کې قضاوت کوي کېدای شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقم وي. هر سړی خپل ځان مثبت ارزیابي کوي، خالیګاوې کمې وي، دا یو طبیعي حالت دی چې انسان دا کوي. خو بیا ته چې خپل نظر ولیکې بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی. ته که یو څه شی لیکې د مطبوعاتو یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي، یو سړی چې عادي بیا هغه د خپل نظره ګوري. نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چا ته ورکړم هغې اول فکر یګانو کوي چې سمه ده که نه ده، ځکه د هغې تصور همغه یو بل سړی مطلب ته ګوري، بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري. نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه
کې. څه فکر کوې څومره ډاډه یې چې یک لس کاله پس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي؟ تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا د تېر یو کال نه نږدې خدمت کوئ، ستاسو نوم به پکې راشي؟
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده، ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګني. نو که د چا په معیار برابر وو خو وبیې لیکي، که د چا په معیار برابر نه وو وبیې نه لیکي. طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر یې نه کوي، شرعي مسله هم ده، وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسولو بندګانو ته معلوم شي. نو که سړی کار وکړي دا دور تیریږي. زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم، خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي، یو څه اثر باید هلته پرېږدي، که هغه په فرهنګي ساحه کې وي، که په کلتوري ساحه کې وي، که په آبادۍ ساحه کې وي.
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته؟
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی، ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده، مهمه دنده ده، اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده، ځکه چې توقعات زیات وي، امکانات همیشه محدود وي. بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنگ کې اخته یو، خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه، آسوده وه، امتیازات یې زیات وو، او دې وظیفه کې لالهنتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده. که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت به والی ګڼي. یو چا به هیڅ کار د لاسه پخپله نه کېږي، خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي. نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم، په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړم، او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي دا هم یعنی دغنده. خو مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص، په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سو کال وړاندې په ننګرهار کې هر کال تر پنځو پورې هنري فلمونه جوړېدل او تر خیمو لاندې به د پراجکټور په ذریعه نندارې ته وړاندې کېدل، چې د تیرو سو کلونو راهیسې د فلم جوړولو دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. له اوږده ځنډ وروسته فلمي لوبغاړي او ډایرکټر امیر شاه تلاش د سجده په نوم فلم جوړ کړ او نندارې ته یې وړاندې کړ. نور حال په رپورټ کې. د سجده په نوم دا فلم چې امیر شاه تلاش جوړ کړی، د تیری دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. د دغه فلم لوبغاړی او جوړونکی امیر شاه تلاش وایي، د درې کلونو په موده کې د شاوخوا یو میلیون افغانیو په ارزښت دغه فلم جوړ کړی او د هیواد په څلورو ولایتونو کې ثانی ثبت شوي دي.
ځوانانو لپاره په خاص توګه یو پیغام دی چې مطلب هغه سمې لارې ته وبولو او د حقیقي او مجازي مینې هغه توپیر هم ښودلی دی. اکثر ځایونو کې زموږ ممثلینو افتخاري پکې کار کړی، تقریبا درې کاله کېږي چې په دې فلم باندې کار کوو. دومره مشکلاتو دومره زحمتونو سره چې ته کله یو پروژه تکمیلې یو فلم تکمیلې بالاخره بیا چې نشر ته سپارې دا د تاسو شاهدان وي. دغسې مشکلات د خلکو د ګډون د سې کمرنګ
تلاش وایي. افغان حکومت دې په هیواد کې د سینما د فرهنګ د ودې او پراختیا لپاره د ځوانو فلم جوړونکو ملاتړ وکړي.
سینما هنر ته په خاصه توګه توجه وشي او انګرار کې یو معیاري سینما جوړ شي چې هغه کې مونږ دغه خخه فلمونه غی اسلامي او د زمونږ د کلتور فرهنګ سره برابر فلمونه ننداري ته وړاندې کو. او سینما د هر یو ټولنې ته یعنی اشد ضرورت دی چې باید ولري.
دی وایي چې د دې فلم له لارې غواړي نړیوالو ته وښيي چې افغانان جنگ نه بلکې سوله او امن غواړي. په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي، سجده فلم د افغانی فرهنګ او اسلامی ارزښتونو سره ډیر ښه مماثلت لري.
که وقت خبره په ننګرهار کې یعنی نن سبا چې هغه فلمونه جوړېدل د کوالټۍ د کمیت او د کیفیت لحاظه دواړه کې ستونزې ډېرې وې، مګر یوازینی فلم سجده وه چې هغه زموږ د ټولنې د کلتور او اسلامي ارزښتونو سره برابر یو فلم و. او دویمه خبره دا وه چې د ده په خاطر چې په ننګرهار کې دغه د فلم پرانیستې غونډې بیخي مروج نه و، نو موږ وتوانېدلو چې دا د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې افتتاح کړو او د ده تر څنګ د ولایت په مقام کې هم دغه فلم موږ نندارې ته وړاندې کړو. نو که چېرته دغسې فلمونه جوړېږي په ننګرهار کې، په یقین سره ویلو شو چې دا فلمونه بیرته به خپل هغه پخواني معیارونه ترلاسه کوي او دغې ټولنې چې کوم ارزښتونه دي ټول به ځان کې رانغاړي او دا به یو ښه پایله او ښه نتیجه ولري.
په ننګرهار کې سینمایي لوبغاړي وایي، په دې ولایت کې فلمي لوبغاړي له سختو ستونزو سره مخ دي چې لامل یې د دوی هنر کمرنګ شوی دی. دوی وایي د افغاني فلمونو د جوړېدو په برخه کې ورسره هیڅ دولتي اداره مرسته نه کوي او د هنر دا برخه یې په خپلو شخصي لګښتونو ژوندی ساتلې ده. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بل خبرونی پور خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی. خاط او آباد وسئ.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خوړو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې روان دي ڈلے ڈلے ځوانانو هم هنر ته مخه کړی
د رباب مقابله او پای کې زمما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو